بوده آماده نشر دارند و عجله هم دارند خودشان. انسای بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، ما خپل چې د تانه مخ کې ز پایل وکم خو خیر، ډیر زیات مننه کوم چې وسمرات مخکونه وسپاره. دوستانو زما سلامونه ومنه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان خبرونه کې به د کندوز د ورستیو ناکراری او پاړه ریپورتونه ولرو، نور مسائل هم لرو، یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبريږي. خو پایل خبرونه کو دا پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی، دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولې دي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي دي، خو دغلته امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ځینو سیمو کې په شا تمبولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورتونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی، دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو برمته کړي چې د راخوشي کېدو لپاره یې د قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره مناسب ډاکټران هم نه وو موجود، چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولې. امید صاحب ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حال کې دي. د کندوز امنیې قمندان جنرال عبدالصبور نصري ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمانزیو، تلوکا، د مشاخ او الچین سیمې له طالبانو تصفیه کړي، خو زیاته یې کړه چې په امام صاحب او ګلتیپي کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاسونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې هم تصفیوي عملیات روان دي او په ترڅ کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالات عادي شوی.
اته ویشت نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله وښوده او لس نفر چې اضافه دوی دستګیره شوي دي. موږ تقریبا په شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حدي حالت ته روان.
ښاغلي شیرزاد زیاته کړه چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري. د برتانی د انتخاباتو لومړنی نتایج خی چې د محافظه کارا ګوند چې د صدر اعظم کامرون په مشرۍ د بریالیتوب خواته روان دی او ټاکل شوی ده چې نوموړی به د 5 راتلونکو کلونو لپاره بیا هم د دې هیواد صدر اعظم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږو قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه بیریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته باید پاملرنه وشي.
We make clear that we remain concerned.
جان کیری وایي موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ په سیمه کې د خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا یقیني کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکارۍ به دوام کوي.
and the GCC's security relationship going forward.
سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي دي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تېره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسی چې په جنوري میاشت کې په فرانسه کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید مسؤلیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شو. سرچینه زیاتوي الونسی د القاعده شبکې په یوه بله ویډیو کې د امریکایي یرغمل لوکسومرز د نیولو او وژلو مسؤلیت منلی و. له خپل مشر زوی او څو نورو وسلوالو سره نوموړی د یمن په بندري ښار موکلا کې وژل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوی چې د عرب په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خپره شوې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلوګېډۍ کېښوده. والټر شټاینمایر د روسیې په ولګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د مۍ د نهمې نیټې د مراسمو لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکو پراخ پوځي پرېډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلی دی. د ستالینګراد د دفاع لپاره 15 میاشتې جګړه د دوهمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي وو، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې 1 میلیون انسانان وژل شوي وو. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د هېواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوې حملې پیل کړې. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې له یوې سختې جګړې سره مخامخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیجي د تیلو پر تصفیه خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې د تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کلابنده کړې وه. دا محاصره د تیر کال له پای ته رسېدو سره ماته شوه، خو د داعش وسلوال په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته حملې پیل کړي او ځینې کارخانه کې دننه سنګرونه نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 هوایي بریدونه کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. د کندز په تازه امنیتي وضعیت به حال در کولو دی. به موم خبر کو چې یو شمیر خصوصي شرکتونو دغه ولایت ته پروازونه څنډولې دي. په کندز کې د اوږدې جګړې لپاره وسلوال طالبان وسلې له کومه کوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې بل دې خبر شي چې یو شمیر مجاهدین، البته پخواني مجاهدین یا وسلوال، د افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد په کندز کې یو ځای شوي دي. خو دې سره د اندېښنې هم پیدا شوې دي چې دغه وسلوالې ډلې به تر بریا وروسته څه کوي. په دې اړه هم رپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. که وختو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم وڅېړو. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرخګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث پرېږي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندز ته پروازونه ځنډیدلي. په کندز ولایت کې نامنیو د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته مړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي د تیرو 3 ورځو په جګړو کې لسګونو طالبانو ته چې په لیکو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي مرګ ژوبله وختي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي بل احمد تکل نواورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیې قمندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندز ښار اړوند د اوتمنځیو تلوکه دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپې کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي. خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپې او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید صحی ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسینی زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسینی په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې یې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کندز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی. خو ځینې کسان دا اندېښنه لري چې خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه به تفصیل احمد شیبر واورو.
د کندز امنیه قمندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسې هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښې وې او په خپلو کورونو کې و. خو څه شرایط چې راغلي دي، دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندز امنیه قمندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وایي چې ګلتپه به پاڅو. د کندز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلی دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی دی چې سپینګیرې دی که ښځه ده که نر ده او ځوانه ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دوی کې داسې یو قد علم کړی. نو هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او د توپک په وسیله دوی امراه به حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي په کندز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنه.
نورالحق لومی په دې ډول په کندز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسینی په دې اړه وویل
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لورې دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندز کې دوام لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د زابل ولایتي شورا وای کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شو پاړه د تختول شو کورنوی تر رسیدلې هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. په عین حال کې کارپوهان پر استخباراتي ادارو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزوری عمل کړی. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د زابل ولایتي شورا وای کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ایزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وای تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ راستولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي هغه بارسوخه اشخاص دي خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره دغه یو خط راوړی دي غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که سره په ولسوالۍ کښې د ارغنداو په ولسوالۍ کښې او د خاص افغان په ولسوالۍ کښې په خبرو باندې اوس هم ورسره هسته دي نو نیته یې دغو دا خط موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولي دي. د تختول شو د کورنیو غړو له څو اونیو راهیسې د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې تحسن پیل کړی او له حکومته غواړي چې د یو دیرش تختول شوو خوشې کولو ته د هسې ګړندۍ کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه پیغام په هکله له امنیتي چارواکو هم وپوښتو خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتي چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزوری عمل کړی دی. د امنیتي چارو پوه او د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازي یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
له نن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دی. د دوی د خوشې کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشې کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
بلخوا پرون په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغه لاریون ته ورغلی و او نور تفصیل راکوي.
د افغان ملي غورځنګ غړو یو شمیر فرهنګیانو د پانتون مسلینو د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده او په وړاندې یې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل په شارینو پارک کې راټول شوي وو او بیا د ایران تر سفارت او لاړل ویل چې ایران هڅه کوي د نورو برخو تر څنګ خپل کلتور په افغانستان کې عام کړي. دوی ویل ایران د دې هدف لپاره په افغانستان کې رسنۍ پوهنتونونه او ګڼې نورې ادارې تمویلوي چې افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. د مظاهرې یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل رسنیو ته وویل ایران د مدني ټولنو په نوم بېلابېلې ډلې روزلي تر څو په افغانستان کې د ایران د کلتور لپاره د افغاني اصیلو ارزښتونو مخه ډپ کړي.
له بده مرغه ایران اوس د دې وړتیا موندلې چې د خپلو اجرانو په مرسته زموږ ملي یووالی او ملي ثبات وګواښي. دولتي چارواکي باید ایران ته له پښتنې سفرونو منع شي. هغه پوهنیز رسنیز او دیني مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شک پرې کېږي باید د ځانګړو کټنو په ترڅ کې د تمویل منابع نصاب او تدریسي مواد وکتل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوې، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملي مشارکت ګوند غړو هم د ایران سفارت مخې ته ورته مظاهره وکړه او ایران یې د افغانستان په چارو کې په پراخو مداخلو تورن کړ. دوی ویل چې ایران له افغانانو څخه د خپل هیواد په ګټه کار اخلي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په کلتوري او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو د وزارت نوي چارواکي ژمن دي چې یوازې په خپل اصلي افغاني کلتور ته کار کوي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډېر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تسلیم لرو، موږ قول کړی دی او قسم یاد کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرون څخه اول یې مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمېر فرهنګیان، لیکوالان او د نظر خاوندان وایي ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي برخې تر څنګ په ډېرو نورو برخو کې د مداخلې هڅې کړي او تر ډېره یې په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی د ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي. عامو خلکو هم د یو شمېر رسنیو په خپرونو او د ځینو پردیو کلتورونو د رواجولو په هدف د ځانګړو کړیو په پټو او ښکاره هڅو اندېښنه ښودلي او وایي چې دولت باید د دا شان فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د یوې مدني ټولنې د ملي ثبات په نوم باندې په وروستیو نامنیو اندېښنه څرګنده کړې ده او په هیواد کې د روانو نامنیو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو ویلي چې په کار د خلک یو موټی او د هر ډول سرغړونو پر ضد مبارزه وکړي. په دې اړه به د خان محمد سین چمتو کړی رپورټ واورو.
د ملي ثبات په نامه نوې جوړه شوې ټولنه وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن، اداري فساد، تعصب، له قانون څخه سرغړونه او داسې نور هغه څه دي چې د افغانستان خلک او حکومت یې له ستونزو سره مخ کړی او پر ضد یې باید پراخه مبارزه وشي. دا خبرې د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې ټولنې د جوړېدو په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خاغلی امرخیل د ملي ثبات د ټولنې عمده اهداف داسې بیان کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه چې د ملي ثبات ټولنه به ورباندې کار کوي هغه د فساد سره مبارزه ده. همدارنګه هغه واټن چې موجود د ولس او د حکومت ترمنځ هغه واټن له منځه وي، د علم زیادت لپاره کار وسي، د یووالي، اتحاد او اتفاق لپاره کار وسي، هغه کړی چې تعصب ته لمن وهي د هغوی په وړاندې باندې مبارزه وسي او همدارنګه یو واقعي پیغام د صلح ورسول سي تر څو موږ په دې مملکت کې صلح ولرو.
خاغلی امرخیل وویل په ټولنه کې اوس هم داسې کړی او اشخاص شته چې خپلې ګټې په نامنیو کې ویني نه په سوله کې، او د همدې لپاره هڅې کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د وویل حکومت ته پکار ده چې د داسې کړیو او اشخاصو مخه ونیسي. د ملي ثبات په نامه د ټولنې د جوړېدو په مراسمو کې ځینو دینی عالمانو، د ملي شورا یو شمېر غړو او په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم عبدالرحمن رحمانی وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت، ثبات او ملي یووالي ته د خلکو هڅې مهمې دي او حکومت ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خلکو ملاتړ خپل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زمغغله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسی جرګې د معرف او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې په پانتونونو کې د افراطي او مخالفو پلویانو محصلینو موجودیت به خطرناکې نتیجې ولري. د دې کمیسیون رسیال وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
له کلونو راهیسې ځینې چارواکي او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې په ننګرهار، کندهار او کابل پوهنتونونو کې له ځینو افراطي ډلو سره تړلي محصلین خپل ټولګیوال له مخالفینو څخه ملاتړ ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او لوړو زده کړو د کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید دې مسئلې ته پاملرنه ولري. د ښاغلي شهید زاده په خبره که چیرته دا مسئله له پامه وغورځول شي، د لوړو زده کړو په مؤسسو به د خلکو باور ختم او افراطیت به وده وکړي.
وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود.
دیوی دلورز دکرو وزارت کولی شي لکشفی اورګانون سره یو ښه همکاري ولري، دا ځکه چې مستقیما او سلیوی ساتل له محصلینو سره سره کار لري. هغه محصلین چې درس لولي او بیا لیلی ته ځي، دلورز دکرو وزارت تر کنټرول لاندې وي، په شرط دی چې پام وکړي او ان دوی کولی شي زیان منونکو سیمو ته ځواکونه واستوي. یعنی که دې موضوع ته توجه وشي، مطلوبه نتیجه لري او کنه نو نتیجه به ناوړه وي. ښاغلی شهید زاده وویل چې په پوهنتونونو کې د افراطي محصلینو د موجودیت په خاطر ترکیه د طب او انجینرۍ په برخو کې د څه باندې 500 بورسونو له ورکړې ډډه وکړه. اوس وخت په افغانستان کې درې لکه محصلین په 146 پوهنتونونو کې د شاوخوا 10,000 استادانو لخوا خپلې زده کړې مخته بیایي. خو په تېرو څو کلونو کې تل داسې اندېښنې ښودل شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې ځینې افراطي او د وسلوالو مخالفینو پلوي محصلین نور کسان هم هڅوي چې له افراطیت او مخالفینو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې تر شا هم چې لسګونه کسان یې ووژل، د ننګرهار پوهنتون څو محصلینو لاس درلود.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي هیواد په هر صورت کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي، ځکه چې د پوینا په سیمه کې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې. زبیح الله شفق له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په افغانستان کې د ننه یالدې هیواد بهر د هر ډول خبرو اترو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسه پورې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې په ګاونډیو هیوادونو کې سوله او ثبات د سیمې د سیاسي ټکو لپاره مهم دي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نوي ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی چې د پکواش په نامو یوې موسسې څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان طالبانو ځینې استازي مخامخ کېنول او پر یو لړ موضوعاتو یې خبرې وکړې. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان د افغانستان او د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د هر ډول خبرو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. هغه په دې اړه زیاته کړه. د وای صدر اعظم نو شریف په سیمه کې د سولې لپاره یو نظر لري او دغه نظر پرانا کې مونږ پوره هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې په لړ کې خپل مرسته زیاته کړو. مونږ په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او د دوی له خوا سره سم د هر ډول خبرو اترو هرکلی کړی او مونږ به تر خپل وس پورې په دې لړ کې د مثبت رول لوبولو هڅه وکړو او دا پالیسي به مخ پر وړاندې بوزو. نو موري همداراس کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند مرستيال مشر آصف علي زرداري سفر مهم مباله وی مونږ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅه کوو، ځکه چې زمونږ په باور دا ډول نږدېوالی به زمونږ د اړیکو په نږدېوالي کې مرسته وکړي. نو موري همداراس زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو سونو کې د کابل دوره وکړي، خو د وروستۍ نیټې او د سفر د ایجنډا په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیر حل کړی او ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره یې د دې هیواد د سولې په پروسې خبرې کړې دي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستاني چارواکو د هرکلي او ملاتړ اعلانونو ته په کتو وایي دا هیواد اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې په افغانستان کې له سولې او سیاسي ټکاو پرته د سیمې سوله ناشونې ده.
دوستانو، په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او په خپلو کړو وړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
فاروق شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبې په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوږنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې. شریفوف د سوریه په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
مشاهده قدبو عجوه که من
پراقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. داسې ښکاري چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په ښودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیمانی څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 30 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
راپورونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاسي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي دي، خو په دغه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان په شا کړي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د برتانیا د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند د بریالیتوب خواته روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. یوه استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې په تیره میاشت کې په یمن کې امریکا هوایی حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلو ګېډۍ کېښوده. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هېواد د تیلو د تصفیې د تر ټولو لویې کارخانې دفاع کوي نوې حملې پیل کړې. او اوس هم یو لنډه خبرتیا.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا. زموږ غږ له ازادې رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که چیرته غواړئ په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونو کې خبر شوي ریپورتونه، مطالب او زموږ ګونیز پروګرامونه بیا وګورئ او له نور تفصیل سره یې واورئ او وګورئ، نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شي. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو او نس پروگرام تر ازو یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي. خو یاد مباسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې په شوندۍ بڼه ل مل مسره باس لري او تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. یو کله زر غونه
یو کله زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې شاغان نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مزکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولی شي او کنه.
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سله.
ګوره نثار زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان.
ستا خوله او فکر خپل دی او دی غو خپل زما دواړه د سترګو تور یاز
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بسترګۍ خبرې کړي لکه دی چې ما سره غږیږي ابی تا کله ورته ویلی چې نصار د مشر ورور دی خبره یې ومنه
نصار لالا ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوښې خو زه به درته یوه خبره وکم
ښه ووایه ته یم د ولي په تله تلی یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده په ښه و بد نه پوهېږي
ښه ومیرا لورې ووایه څه دې ویل
ابی جانې نصار لالا ته خو مې ولی جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي
ګرام نه ښکاري ګرام دی کله یو فرمایش کله بل فرمایش ویلې م ځکه ویښو ورسره مې ومنله ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله
ښه خیر یوسې چې ورسره ودې منله خو اوس ده
خو دا خبره نه ورسره منم چې دی به د خویندو په نامه م ځان ته برخه بیلوي
نصار لالا ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي مونږ خپله ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو
ښه ښه دا ښکر تاسې ولی جان ته وریښی وه
ګوره زویه هیچا چا ته ښکر نه دی یخی عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ مونږ نه درته وایي چې ویښ وکوئ او زموږ برخه راکئ
هو لالا او که ویښ کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناه کاره کوي
ښه ښه عمیرا خورې خبره داسې ده او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ
نصاره زویه خدای مهربانه دی ټول جنجالونه به حل شي خو د چا حق مه خوره زویه
ښه خیر عمیرا خورې تا خو خپلې خبرې وکړې زه پوهېږمه چې ابی او اګمم درسره ملګری دي
نو زویه څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده ولی جانم ویل چې مولوي صاحب هم دا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري
او ټول په ما هوښیار شول خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نم ژوندی
نصاره وروره داسې مه
وایه بس ته دې خپل حق واخله خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري
نصاره زویه دا څه وایې نصاره
بسم الله قدم را واخله پښتني نوک او خایس نوکي الله دې ملشه
بس بس احمد زویه نورې سندرې مه وایه ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده
اوبکه پلاره هغه ما خو
ښه خیر احمد زویه پر هغه پټي اوبه وتړه دغې بل ته یې خوشي که
سمه ده پلاره
احمد زویه څه فکر کوې چې سږ کال به مو غنم ښه شي
پلاره نه پوهېږم له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري
خود به درته ښه ښکاري سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې تاوده غلمینه ډوډۍ ورکې
پلاره بیا به نو غوا هم کې ډېرې شیدې کوي
غوا پرېږده احمده زویه مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي
هو خو پلاره د کور جنجالونه ډېر شوي دي ځمکه مو دومره ډېره نه ده
چاره نشته زویه ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو له یوه کاله به تر بل کاله خپله ګزاره پرې کوو
پلاره ما یو فکر کړی دی
څنګه فکر احمده زویه
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي
ژوند خو به پرې وشي یا نه خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی دې ته خفه یم چې
پلاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې ما به یو بل کارو کسب شروع کړی وای
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی خو همدا دې قانې ده او بس
پلاره هغه دی ولی جان څه وخت کار ته تللی و نجاري یې زده کړه ما ویل چې که زه م یو کسب زده کړم
تا خو ښه خبره ده احمده زویه نو څنګه به لاړ شې مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه او ته هر څه مصرف هم غواړې
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي ځکه هغه تللی و او بلد هم دی
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه چې ښار کې اوسېدل او تلل پیسې غواړي او د غنملو نه مخکې پیسې موږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ
هو هو دوسیه ورته واچوه
او بشي چې د خلکو زاره ول څنګه دي ښه شغه بیا دې ول سوالې ته سلام جره وړي
اے نه چې مونږ سره دې خبرو وخت پیدا کو امر صاحب
او با خيارا لکه لنا چې دې ول سوالې ته را تبدیل شوایم کارونه می سخ ډیر دي
لکه چې ما غوندي لانجګرو په عذاب کړی که څنګه
نه څه ووایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکړو
ښه نو وبګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته خو ته راته ووایه چې څنګه دې داسې بې خونده سودا سره سر شو
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې آن تر ولسوالۍ راورسولې
تو نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده اندې نثرنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم
ښه نو کله بیا داسې کېږي
که کېږي او که نه کېږي ما چې چورت وه خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ځانه بایم وه او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې ویل ښه
هی هغه یو متل دی وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده هسې یې واخله
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه و چې بیا به د نثار ورور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅو
شاغه هغه د دعوې حق لري زه فکر نه کوم چې ملامت به وي
عامر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم
شاغه ته لږ ساړه خوره هغه دی جل مو پسې لیږلی ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي بیا به ورسره ګورو
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم بس
نو څه وکړم سپېره ځمکه ده چې جاروکۍ دوړې خو به کوي که نه نورې وریندارې خیر د تېر پرېږده زه به لږ اوبه پرې وشیندم بیا به یې دواړه سره جارو کړو نه نه بس زه یې همداسې جارو کوم ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه وی نورې وریندارې دا به تا څه شي وي ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی
نورې انګور ما تاسې ته ښه غوږ نیولی و لوری وګ می خو څه بده خبره نه ده درته کړي
نه زه څه کوم ابی خپل سر جامې به په خاورو سپیری وي نه پوهیږم چې څه ور باندې شوی داسې په غوسه ده
ښه وګ می لوری ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه
سمه ده توبه خدایه توبه
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي
ابی څنګه یې نه دي ویلي هرځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بې حق ناق په ما باندې بانې جوړوي
نوریه ته خو ښه پوهېږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړې په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله
ابی زما پکې څه ګناه ده خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري پورته او ښکته خبرې عمیرا خور ورته وکړي او
نوریه بس که غلی شه نو عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړې چې پر نثار احمد بده لګېږي هغه دې د کار ده
ابی ته هم وایه چې ټول خفه دي خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه
ها ها ته هم اوس داسې خبرې کوې
ابی ته مه خفه کېږه خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي
لورې دا خبرې مه پرېږده
ابی هغه څادر او صدرې مې راکړه
خیر وکړې زویه څه شوي دي
هغه شاغه نه ده هغه په موږ باندې عریضه کړې
څه
ولسوالۍ ته ځو
څه وشولو
دا زده رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي سهار او جمعه مو بخیر د پښتو یو ساعت خبرونه ورسته نیم ساعت چاو کلی زرغغونو ډرامې ته زنګړې شوې په دې برخه کې تل د زنګړې شوې موضوع په اړه لمل مسره خبرې کوو ستاسو د غوښتنو او ټلیفونونو لمخې نن یو ځل بیا د خزو د میراث په موضوع خبرې کیږي زه یوسف زدرانیم او په نننۍ خبرونه کې را سره ملما دینی عالم او حقوقي کارپو محمد حسن حقیار دی ښاغلی حقیار صاحب ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی
مننه درنه سپکور دی
ډیر زیاته مننه خیر اوسې زمونږ سره یې. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ دا اړوندې موضوع په اړه له موږ سره اړیکې ونیسئ، پوښتنې او یا مو خپل نظریات زمونږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 545، بل شمیره 0998 225. مولوی صاحب، لکه مخکې مو چې وویل اوریدونکو غوښتل د میراث په اړه لا زیات معلومات واخلي، نو که په دې موضوع خبرې وکړو چې د خور او ورور ترمنځ چې ډېر کله په میراث جنجال هم د دوی ترمنځ واقع کېږي، په کومو شرایطو څه ډول د میراث حق تقسیمېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، عظیم شان قرآن یې په مجموع کې د اسلام مبارک دین د میراث لپاره ډېر مهم بنسټیز او د اجتماعي اړتیاو سره سم قانون جوړ کړی ده. په اسلام کې د میراث حق یا د میراث موضوع دا د ټولنې اجتماع رواني اقتصادي او اجتماعي بڼه ته په کتو سره ټاکنه شوې ده. دا درې واړه برخې په پام کې نیول شوې دي. په اسلام کې د ښځې نفقه، د ښځې جامه، د ښځې دارو درمن او غوړې اړتیاوې دا په نارینه وو باندې دي. که ښځه واده شوې نه وي، د پلار په کور کې وي، نو د هغې جامه او د ژوند غوړې اړتیاوې دا یې په پلار دي یا په ورونو باندې دي. چې واده شوه، د هغې نفقه، جامه، د هر څه په خاوند باندې دي. د خاوند په خاوند که چا سره په کور او ژوند کې شریک وي، په هغې باندې د دې اړتیاوې دي. او که کونډه کېږي، بیا د مېړه په شتمنۍ کې د هغې حق ده. نو اسلام وایي چې په چا باندې یا چا نه چې د ډېرو پیسو تقاضا کېږي، ډېر مصرف د چا په اوږه باندې ده، څوک ډېر مجبور ده، مکلف ده، هغه سره باید مادي امکانات به ډېر وي. او چا باندې چې بوج کم ده، اړتیاوې کمې دي، هغې سره باید مادي امکانات هماغومره وي چې څومره اړتیا ده.
ډېر ښه توضیحات مو ورکړه. یعنې میراث ځکه سړی ډېر وړي، کم دې موضوع باندې پاتې کېږو. یعنې تاسو اشاره وکړه چې مختلفه کونډه شي یا واده کېږي یا د پلار په کور کې وي، په دې معنی چې خور یعنې په مختلفو حالتونو کې مختلف میراث وړي.
طبعا نه، دا مفروضات یا د میراث تقسیم دا ځان ته خبره ده چې خور په کومه برخه کې څومره میراث وړي. مثلا که یو څوک مړ کېږي، د هغې څو زمن دي، څو مورګانې دي، ورونه، پلار، مور، ښځو، بچیان، دا ویش دا سره جدا خبره ده. په هر بڼه کې فرق وي.
او طبعا د شریخ پروانه کې خبره نه شو په کولای خپرونه وخت کم وي. بالکل.
نو که ورثه ډېر وي، طبعا خبره چې میراث وړي به ډېر وي، کمه برخه ورثېږي ورته. که ورثه کم ډېر به ورثېږي ورته. په مجموع کې یو ټکی باندې چې به ډېر ټینګار پکو هغه دا ده چې میراث دا د ښځې یا د جنې هماغسې حق ده څنګه چې د نارینه حق ده. په سورت النساء کې چې د میراث کوم بڼه توضیح شوې ده، هغې کې همدغه لومړی نارینه یاد شوي دي، خو ښځه ګوره په نارینه وو عاطف شوې نه ده. دارنګې خبره نه ده کړې چې په نارینه وو او ښځو ته میراث ده. یو پر نارینه یاد وي چې د مړي په جایداد کې نارینه ته میراث، بیا وایي چې او ښځو ته میراث ده، بیا وایي چې نصیب مفرو ده، هر چا ته ټاکل شوې برخه. یعنې دا کوم احسان نه ده چې نارینه دې ښځو ته کومه هبه یا بخشش ورکوي، دا د حق ده.
په اهمیت بیا هم پاتې کېږو. اوریدونکو هم په لاین کې منتظر پاتې کېږي. سمیع الله له موږ سره اړیکه نیولې، وبخښئ چې منتظر پاتې شوی، مهرباني زموږ سره وصل یې اوس. بله سمیع الله،
السلام علیکم. یوسف خان زدران صاحب تا ته ګران مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. سمیع الله حلیمي سندر له پکتیا تم کنه ول سولې ته خبرې کوم. زه په دې مرزه ته وایم پښتنه مبارکي، کچېری یو کس هغه پرزن دې مېرمنې دې دوه مېرمنو اولادونه وي، او کچېری دا دې مېرمنې مړې مړ شو، نه پلار باندې دې مړې شوې، آیا دا پلار چې دې حق ور کوي کچېری دې دې مېرمنې زمان ډېرې ده بلې حق لري، او کچېری نه ورکول کېږي خپل حق؟ یعنې دمیری مبارکې څنګه دې حق ورکول کوم ولې په دې باندې رڼا وچې ډېره مهرباني مو وي.
مهرباني پلان کې پات کېږي. اختیار صاحب ته سوال واخیستو. مهرباني تندر صاحب ډېره زیاته مهرباني، سوال واخیستو. مولوی صاحب ان شاء الله درته وایي. مهرباني.
نو دې ورور ته بدرس کو چې میراث دا په دې نه ده چې بچیان د څو میندو دي، نه، د سړي څوک چې مړ شو یا د متوفا ورثه هغه که د یوې مور نه وي، که د دوو مورګانو نه وي، که د درېو نه وي، وي غول په میراث کې شریکان دي دا نه ده چې کوم کوم شخص خځه ډېر وي بچان ډېر وي نو د ډومبي خځه بچان ته میراث رسیږي د دوم ته نه رسیږي یا دیوی کم دیوی ډېر دیوی ته ډېر رسیږي ته کم رسیږي نه د متوفا بچان که هر څومره وي که هر څومره میندې نه وي غول ته مساوي توګه میراث رسیږي مساوي د مې هدف دا ده چې د نارینه ته د ښځو ته د نارینه نیمه برخه دا بچان که کم وي که ډېر وي که د هر څو میندې وي غونډو ته رسیږي غونډ مستحق دي هېڅ استثنا په کې نشته ده مشره ښځه او کشره ښځه او دا چې کومې ښځې بچان ډېر دي کومې ښځې بچان کم دي دا په کې نشته ده غونډ میراث مستحق دي.
مهرباني اتمن سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه ځواب واخیسته بل اورېدونکی هم اخلو احمد له کاپیسا څخه زمونږ سره اړیکه نیولې احمد مهرباني وعلیکم السلام په خیر راغلې مهرباني سوال یا نظر مو زمونږ سره شریک کړئ.
ظلم کوي په دې خپلو خویندو باندې او بل دغه بل سړي چې ځمکه ده نه هغه چې د دې ولسوالۍ ته تللی وي غواړي دغه سړي ته چې ولاړه وګوري چې دغه راوګرځي که نه نو د اداري فساد حساب باندې نو دا هغه کلکله باندې کښې
په دې ارم احمد مخکې خبرې کړې دي نن د میراث موضوع ځکه ډرامه کې دې موضوع ته هم اشاره شوې وه چې خور ته میراث نه ورکول په دې موضوع خبرې کوو خیر اوس ستاسو نظر و موږ واخیسته بل اورېدونکی هم په لاین کې دی هغه اخلو مهرباني خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه اړیکه نیولې بلې بلې زموږ سره وعلیکم السلام ازادي راډیو ده مهرباني
خوشحاله اوسې ډېره ښایسته موضوع ده حقیا صاحب ترې خدای ښایسته عمر ورکړي وخت هم ډېر کم دی دې خبرې ما په هغه سړی ځینې افغان کښې هم اورېدلې دي یو نظر لرم نظر مې دا دی چې په پښتني ټولنه کښې ګمان نه کوم چې دومره د ولسوالۍ قوي وي چې د یو ښځې یا نارینه عریضه دې لاړه چې خو خدای دې وکړي چې دا پوښتنه وشي او دویم مطلب مې دا دی چې د ښځو حقوق په پښتني سیمه کښې چې په میراث کښې نه ورکول کېږي هغوی د اسلام نه ښه خبر دي اکثریت الله ماشاءالله خو یو عرض به دا وکړم که چېرته دوی ته دا په تاسو به د تمثیلاتو کښې په داسې طرز باندې دوی ته دا د ښځو د میراث موضوع مخې ته کړي چې هغوی یوه تمه زړه کښې پیدا شي که مونږ خور لور ته حق ورکړو زمونږ به دا فایدې لکه د مثال په طور خدای به غمونه کم کړي بې اتفاقۍ به ختمې شي مینه محبت به پیدا شي داسې په تمثیل
ډېره زیاته مهرباني بلکل
استعمال شي ډېره ښایسته
ستاسو نظر ډېر ښه و مهرباني اهمیت باندې هم خبرې کوو انشاءالله په آینده کښې به ستاسو نظر په نظر کښې نیسو بل اورېدونکی هم اخلو تر څو یو سوال حاصل کړی شو مهرباني اوس تاسو زمونږ سره وصلې په میراث خبرې کوو ازادۍ راډیو ده مهرباني ځان معرفي کړه کوم ځای نه اړیکه نیولې د راډیو غږ مو ټیټ کړئ مهرباني وعلیکم السلام خیر راغلې محب الله جان مهرباني څه به ویل غواړئ
ډېره مانه دا موضوع خبره وکړه نو پرون اوس دغه دوه ښځې دي که نه د یوې ښځې هم اولادونه دي د بلې نه دي یوې ښځې چې دوه اولادونه دي او د بلې نه دوه دي د یوې چې بیا دا یو دانه مړ شي که نه د دغې حق چې دا بیا مشترک تقسیمېږي که نه دا حق بیا د دغې ښځې دا ورور اخلي
مهرباني اقیار صاحب درته وایي مهرباني اقیار
د ورور ته بیا درس کوم چې کوم لوی یا د متوفا وارث چې د ده په ژوند کښې وفات کېږي هغه د میراث نه محرومېږي ځکه چې میراث دا د شخص د وفات نه وروسته تقسیمېږي نو سړی په ژوندونې میراث نه وي میراث هر څوک چې وفات شو ړومبی به د عظیمشاد قرآن د وانا سره سم د دې د جایداد نه د هغه وصیت چې د درېم د شتمنۍ د درېمې برخه نه به ډېر نه وي وصیت به ترسره کېږي به بیا قرضونه ادا کېږي د هغې په ذمه باندې چې کوم د ده په ذمه باندې چې کوم حقوق د هغه حقوق به ادا کېږي چې کوم پاتې شي هغه به بیا د ورثه تر منځ تقسیمېږي نو کوم زوی یا هر څوک چې د میت یا د متوفا د مرګ نه وړاندې وفات شوی وي هغه د میراث نه محرومېږي هماغه څوک د میراث مستحقین دي چې د متوفا د مرګ نه وروسته ژوندي وي.
ډېر زیاته مهرباني اقیار صاحب زمونږ بل همیشنی اورېدونکی نعمت الله جعفري له زابل نه زمونږ سره بیا اړیکه نیولې جعفري صاحب زمونږ خپرونې ته بیا په خیر راغلی مهرباني
مثلا صدران صاحب تاسو ته او مثلا مولوي صاحب ته ټول اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم زما پوښتنه ده محترم مولوي صاحب صاحب دا ده یا د ده پر دې موضوع غواړم چې څوک چا ته حق نه ورکوي ورور خور ته حق نه ورکوي له چا سره موږ کومک وغواړو یا موږ په دې ټولنه یا په مکه او په کلي کښې څنګه هغه مېرمنې ته ورسوو یعنې موږ ولاړ شو سپین ږیرو باندې دا موضوع حل کړو ملایانو باندې حل کړو یو حکومت ته مراجعه وکړو مراجعه وکړو چې په
وطن یا منطقه کې واک زور ولري څنګه باید وکړو؟
خیر اوسې جعفری صاحب اتمن حقیار صاحب درته وایي بل اوریدونکو هم اخلو تاسو هم زموږ سره اړیکه وصل دی مهرباني ځان معرفي کړئ کوم ځینم اړیکه نیولې بله بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ښه اوریدونکي خبرې نه کوي بله په لاین کې وعلیکم السلام مهرباني زموږ غږ کاوري خبرې وکړي مهرباني خیر راغلی
مولوی صاحب سلامونه او تاسو ته سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وخت کم دی د خبرونې اصلي موضوع ته راشه
مولوی صاحب دا پوښتنه کوم که د انا یا جدي برخه کې که نه د هغې اوس امام ابو یوسف ابدان ته اعتبار ورکوي او امام محمد ته جهاد ته اعتبار ورکوي اوس د امام ابو حنیفه قول
تخنیکی موضوع باندې تاسو سوال وکړئ اتمن تاسو شیر محمد جان پوهیږئ په دې موضوع باندې غواړو چې بیا هم د اختیار صاحب نظر واخلو بل اوریدونکي ته هم سو تر څو وروستۍ اړیکې هم واخلو او بیا خبرونې وخت کمیږي مهرباني اورم کوم ځای نه د اړیکې نیولې ځان د معرفي
کړه
اسدالله جان څه به ویل غواړئ بلې او رما اسدالله جان میراث موضوع خبرې کوو څه سوال لري پوښتنه وکړه ښه اوریدونکي خبرې نه کوي شاید موضوع خبر نه و یو بل اوریدونکی منتظر پاتې شوی دی هغه هم په خپرونه کې شامله و مهرباني خیر اوسې مهرباني نوم دې ووایه خیر اوسې مهرباني په خیر راغلی د میراث موضوع خبرې کوو مهرباني موضوع ته راشه پوښښ په سوال باندې اخیر صاحب مهرباني بیا وضاحت ورکړه لږ خپل سوال ته دی اخیر صاحب درته وایي خیر اوسې اخیر صاحب ستاسو د انتظار نه د اوریدونکو له اړیکو نه مهرباني اخیر صاحب
وړومبی ورور نعمتالله جعفري چې کومه پوښتنه کړې وه ده ته بیا عرض وکړم ورور دعویګانې یا دعوې په دوه قسمه هم کېږي یو هغه وي چې تنفیذي بڼه وي او اجباري بڼه وي یو مشورتي او رغنیزه بڼه وي که کومه برخه کې یا په کومه موضوع کې ورور خور ته میراث نه ورکوي او د خور میراث ثابت وي دا خور یا د خور نور دوستان کوی شي چې د هر چا نه چې په سیمه کې وي سپین ګیري وي مشران وي د هغوی نه مرسته وغواړي چې هغه شخص دې ته اړ باسي یا هغه تشویق کړي چې د دې خور میراث ورکړي ورته که فرد په جرګو په مرکو په مشورو باندې نه کېده په نسب باندې نه کېده بیا نو اساسي مرجع محکمه او قضا ده په کومو سیمو کې چې شریعت نافذ وي په کومو سیمو کې چې محاکم آزاد وي دا باید محکمې ته ورشي دا باید قاضي ته ورشي دا باید حکومت ته مراجعه وکړي د حکومت په زور باندې یا د حکومت د انصاف په رڼا کې باید خپل حق وغواړي
ټولو غوره به دا وي چې خپله کور کې دا مسله په مشورو حل شي
ښه خبره همدا ده چې په کور ځکه چې دا د خور حق ده دا د حق سمنه د حق په تعریف کې فقه وایي چې هر شی چې د انسان لپاره ثابت وي یو شی چې د انسان لپاره ثابت ده نو څنګه په هغې باندې څوک سترګې پټې کړي
جعفري اتمن ځواب واخیسته مهرباني
دویم ورور پوښتنه وکړه چې که دوه خویندې وي مور مړه شي او یو ورور وي ګورئ که مور که متوفه مور وي که متوفه هر څوک وي د هغې په میراث کې که په مار وي که مور وي که هر څوک وي خویندې هم حق لري او ورور هم که داسې وي چې د یو سړي په مار مړ شي او مور هم مړه وي خو طبیعي خبره چې مور د میراث نه محرومیږي نو بیا دوه خویندې یو ورور دوه خویندې په د دوو خویندو په برخه د یوې ورور په اندازه باندې ده د دې جداد به که نور ورثې نه وي دوه برخې کېږي یو برخه د دوو خویندو یو برخه د ورور دا چې د میراث موضوع ډېره سخته او حساسه ده چې هر سره وراثت نه وي غونډه ورثه معمومه نه وي په د رادیو په سپو کې به دا ډېره سخته وي چې زه قضاوت وکړم کوم وخت چې موږ ته د مړي غونډو ورثه معمومې هر څه روښانه وي کېدای شي سړی پرېکړه وکړي په دې اړه
بیا دوی خپله خبرې کوي د دیني عالمانو سره نږدې فضل الرحمن یو بل اړیکه هم اخلو چې هغه هم زیات منتظر پاتې شوی ډېر زیات وبخښئ چې منتظر پاتې شوی مهرباني تاسو زموږ سره په خپرونه کې بلې بلې زموږ غږ اورئ خا دا اوریدون کې اړیکه وشلې ده مهرباني دې موضوع ته کرا شو بل اوریدون کې نشو اخیستلې که څه منتظر پاتې دي که نظر مو لنډوي مهرباني تاسو موږ سره وصلې لکه خبرې
وکړه وعليكم
السلام وعليكم السلام
نه زار نه زړه خبر کوم
اها
هلو دا که یو پلاری کنا او د څه انداز موږ پختنه ده یو پلاری په خپل ځوان باندې دا خپل زیادات کې لورګانو ته ورنه کی خپل ځوان باندې به پلار چې وفات شو دوسه دا خويندې حق د داوی لري
خیر اوسې ډیره خپختنه موږ ته مهرباني
مختصر ورته مې چې یو انسان چې حقیم وي بنغ وي په خپل مال کې د تصرف حق لري هغه په خپل اجتماعي کې د هر رنګ تصرف قانوني حق لري دا کوي چې په خپل ځوان باندې ځینې ورثه د میراث محروم کړي او دا کوي چې په خپل ځوان باندې خپل ورثه یا خپل جداد په ورثه باندې ویشي خو بیا هم دا چې موضوع اساسه ده چې نجونې څه دي پر محرموی وجه سره باغ ته نه ورودو په مجموع کې په ژوند باندې هر سړی په خپل جنس کې تصرف حق لري دا سړی چې مړ شي نو د خپل جداد په ژوندونه باندې تقسیم کړی ده چې تقسیم کړی ده د د مرګ نه وروسته د د انجونې حق نه لري چې ورنه ګریوان رونیسي البته دا شرع ناروا ده دا شرع ناروا ده چې هیڅ عذر نه وي دا شرع ناروا ده چې هیڅ عذر نه وي یو سړی دی به بارن حق په دې خاطر چې خیر دی هغه د میراث
محروم کړي.